د افغانستان ولسمشر په هیواد کې اداري فساد د سرطان لري شو سره تشبيه کړ او حکومت ته جدي ګواښ وباله. د تورخم پېښور لوی لاره د خیبر ایجنسی پر سیاسي دفتر لوی ځان مرګ چاودنې وروسته وتړل شوه. د ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. په دې خبري مجله کې د نورو مطالبو تر در پېژندنې مخکې خبرونه لرو. بهرني خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي. د سر خبرونه څه دي؟
لټولو لمړی خبر دغه د جمرود چاودنه ده چې لګتل لګه درې کسه پکې وزل سوي او څه د پاسه 50 کسه پکې ټپیان دي. او بل خبر د سیمې مهم دا دی چې د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري ګڼي. او چین د دوه نړیوالې جګړې د پای د کلیز لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي.
مننه. مخکې تر دې چې دغه یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل له سلطان محمد سرور څخه واوري، د افغانستان کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه واوري.
سر کې د خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتي اصلاحات کمیسیون د افغان حکومت له مشرانو وغوښتل چې رجر تر جره د دغه کمیسیون لخوا د وړاندې سوي طرحه وڅېړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو په لیکو کې د حکومت د نفوذي کسان لخوا 15 وسلوال وجل سوي دي. او د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په هیواد کې په نشي موادو د اخته کسانو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د افغان حکومت له مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره دغه کمیسیون لخوا وړاندې سوې طرحه وڅېړي. دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي نن په یو خبري غونډه کې چې د اکسین شبکې لخوا په کابل کې جوړه سوې وویل چې دغه کمیسیون د وړاندیزونو په څېړلو کې ځنډ پیدا د ولسي جرګې انتخابات وځنډوي.
هر څومره چې دا شی وځنډیږي د ولسي جرګې انتخابات وځنډیږي او د انتخاباتو ځنډول به د معنی او فایلې به ولري.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوړلو لپاره یو ولس مورید وړاندیزونه درلودل او څو ورځې وړاندې حکومت ته وسپارل. د اجرا ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا وایي د دوی پیشنهادونو څېړل پیل کړی دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو په لیکو کې د حکومت د نفوذي کسان لخوا 15 وسلوال وجل سوي دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند سي سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال تیره شپه ناوخته د امام صاحب ولسوالۍ په یکتوت سیمه کې وجل سوي دي. حسیني زیاته کړه چې په وجل سو وسلوالو کې د ملا باز محمد په نوم د وسلوال طالبانو یو سیمه ایز قمندان هم شامل دی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې د بغلان په دهنغوري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې یو سیمه ایز پولیس وجل سوی او دوه نور ټپیان سوی دي. د غور ولایت د ابتدایي محکمې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول سوی هلک او نجلۍ د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په درو وهل سوی دي. دغه هلک او نجلۍ چې ولکېږي د نامشروع اړیکو په تور نیول سوی و د دې ولایت د ابتدایي محکمې لخوا تیر ورځ په مازار کې سلسله دوری ووهل سول. د غور د ابتدایي محکمې مشر قاضي عطا محمد فاروقي ازادي راډیو ټول چې هلک خوشی سوی او نجلۍ د محل د شوز لپاره په امن کور کې ساتل کېږي. او د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په هیواد کې په نشي موادو داخته کسانو پر زیاتېدو اندېښنه وښودل او وایي چې د دوی د نوې سروې له مخې تر 3 میلیونه زیات کسان په نشو اوروج دي. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت ازمینن په کابل کې په یو خبري ناسته کې د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې د دیني علماو پر رول ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې د دیني علماو د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې خلکو ته د امو په هوی په برخه کې چمتووالی وښوده او زیاته کړه چې په دې برخه کې به هیڅ ډول مرسته ونه سپموي. دا د افغانستان تن اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی په جمروډ کې د حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لګ تر لګه درې کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د خیبر ایجنسی د اداري یو چارواکي شهاب علي شاه د فرانسوي خبري اژانس ته وویل په ملو او ټپیانو کې دولتي ملیشي هم شامل دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري وګڼه. اسلام کریموف د هیواد د خپلواکۍ د 23مې کالیزې په مناسبت نن په تاشکند کې دا هم وویل چې د ازبکستان وسلوال ځواکونه له هیواد بهر په هیڅ ډول نظامي عملیاتو کې برخه نه اخلي. 15 ورځې مخکې امریکا وویل چې له تاشکند یې غوښتي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف یو بین المللي ائتلاف کې شامل شي. چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کالیزې لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخوانی شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي، خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي. بیجنګ دغو مراسمو ته چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي خپل سلګونه زره هیوادوال ګمارلي. جمهور رئیس شی جینپینګ به د دغو مراسمو چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د اویاومې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي مشري وکړي. په پوځي رسمي گذشت کې 2000 چینایي عسکر برخه اخلي او هغه یو اندازه وسلې هم ننداري ته وړاندې کیږي چې خپل چین جوړ کړی دی. د روسیې په شمول د یو شمېر هیوادونو تقریبا زر بهراني عسکر هم په دغو مراسمو کې ګډون کوي. تمه ده چې د روسیې، قزاقستان، تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان، پاکستان او بیلاروس مشران په دغو مراسمو کې برخه واخلي. د هنګری پلازمینه بوداپست کې د اورګاډي مرکزی اډه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د سفر په مخ وتړل سوه. یوه ډله خلک چې له هډې وویستل سول چیغې وهلې چې جرمني جرمني. وروسته بیا اډه پرانیستل سوه، خو یوازې د هغو مسافرو لپاره چې کډوال نه وي. پولیسو یوازې هغو مسافرو ته د ننوتو اجازه ورکوله چې ټیکټونه، شناسنامې او ویزې ولري. چارواکو ویل چې هنګری زیار باسي چې د اروپایي اتحادیې قوانین پلي او نظم ټینګ کړي. د اوکراین د ملي ګارد دریم غړی هم چې د پارلمان مخې ته د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د یو لاسي بم په چاودنه کې ټپي شوی وو نن سا ورکړه. د اوکراین د ملي ګارد ځواکونو وویل 40 کلن الکساندر کوستینا نن د کیف په یو روغتون کې مړ سو. دوه کسان نور نن او پرون مړ شوي وو. چارواکي وایي د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د نښتې په ترڅ کې بم د سوبودا د ملتپال ګوند یو غړي لخوا وکارول سو. او د ګرجستان صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر لری کړه او د اقتصاد وزیر یې په ځای وټاکه. صدر اعظم اراکیل غاریباشویلی نن ناڅاپه اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر تمار بیروخاشویلی په ځای به د اقتصاد وزیر ګیورګی کویری کاشویلی کار کوي. صدر اعظم د بهرنیو چارو د وزیر د بریالي کار مننه وکړه. غاریباشویلی زیاته کړه چې د حکومت زیات تمرکز د اقتصادي پراختیا او د کار د پیدا کولو لور ته دی او دغه هدف د حکومت د بهرنی پالیسی او کورنی اقتصادي اجندا وبخي او دغه هدف د دوی د حکومت بهرنی پالیسی او کورنی اقتصادي اجندا ټاکي. درنو اوریدونکو، دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه او هوس او اوس هم سباون کاکړ د افغانستان د څو خرونو د هوا د حالاتو ریپورت اوروي.
د همدا افغانستان د څوستر چرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.14، هرات آسمان اوریځ د تودوخې لوړ درجه 3.14، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 3.23، جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2.23، ګردیز آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.14، او په بامیان کې آسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.8.
دا سدی رډو یو ساته خبری مجله اوري. په دې یو ساته خبری مجله کې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه خبرو.
آیا هر افغان ته د شرم ځای نه ده چې هر کال ټول نړۍ وایي چې افغانستان له فاسد ترین هیوادونه؟
د اداري فساد د مخنیوي په اړه مو د سیاسي چارو څېړونکي نصیر جلالي را شخولای.
دا دي ډیر له سو کلونو ناخوالي د دې مخنیوي شاید یو څو وخت غواړي.
د هلمند له چارواکو سره د دغه ولایت یو شمیر قومي مشرانو کتلي وړاندیزونه او انتقادونه یې کړي.
په دغه اداره کې، په دغه فساد کې، په دغه نړیوالتیا کې څه څنګه مساکله او نوزاد نه چي خورلای.
د اوتریش په مرکز ویانا کې تیر ورځ تر 30000 ډیرو کسانو د کډوالو په حق کې لاریون وکړ.
زه خپل هم د دغه لاریون ګډونوالوم او لک تر لږه ما ولیدل د 2000 ډیر افغانان نری خزي په دې کې وو.
اسدی رادو په منځنۍ صف په 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان ولسم له فساد څخه سخت رنځوري. ښاغلی غنی د اداري فساد پر ضد مبارزې په ملي کانفرنس کې د دې پدیدې په لمنځه وړلو کې د دیني عالمانو پر رول ټینګار وکړ او ویل چې پر ضد باید سخت مبارزه وشي. اشرف غنی همدارس نن وویل چې افغان حکومت د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره هڅې چټکې کړي، خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي. صفی الله ستنکسی په دې اړه له کابل راپور لري.
په افغانستان کې اداري فساد خی له جګړو وروسته د افغان ولس د زوریدو او ستونزو دویم ستر لامل وي. افغان ولس مشر وایي چې د اداري فساد د موجودیت له امله بېوزلو افغانانو په میلیاردونو ډالر تاوان ورکړی دی او لا هم دغه پدیده د دوی ژوند له ننګونو سره مخ کوي. محمد اشرف غنی د سې شنبې پر ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په لمنځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي.
برای مبارزه با این پدیده شوم
تغلی غنی وی لدی شومی پدیده سر د مبارزه په خاطر یو ملی سراسری جهاد ته ضرورت لرو. په دې برخه کې غواړم لدینی عالمانو څخه مننه وکړم چې دې مهمه موضوع ته پام شوه او ورنغواړم چې زموږ مسلمان خلک د دې برخې لیکتاکون کې جهاد په خاطر وهڅوي. دولت هم په ټول توان سره په دې لار کې لدینی عالمانو او خلکو سره ولاړ دی.
کنار علماي کرام و مردم خود قرار داره.
افغان ولسم شر خبرداري ورکړ چې په فساد کې خکیل لوړ پوری چارواکي بل خپل دولری او هم به ورسره جدي چلند وشي. خغلی غنی ویل چې ناسم قراردادونه د جایدادونو غصب، ناامنی، قاچاق، د قانونو لوټ او کیندنه، ناسم بانکداري نظام او په دولتي څوکیو کې د مقرریو پروسه هغه وو عوامل دي چې په افغانستان کې اداري فساد ته پراخه زمينه برابر کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې اداري فساد د نظام په وړاندې یو جدي ننګونه بلل چې افغانستان له څو کلونو راهیسې د اداري فساد په برخه کې په ټوله نړۍ کې په لومړي هیوادونو کې شمیرل کیږي. افغان ولسمشر ویل چې د حکومت له پیلې تر دې دمه درې نیم سوه قراردادونه کتلي چې د څېړنې په نتیجه کې 3.5 میلیارد افغانۍ سپما شوي او لسګونه قراردادونه هم د فساد د موجودیت له امله یا ځنډیدلي یا لغوه شوي دي. محمد اشرف غنی ویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کلکه اراده لري، خو دا مبارزه یو څه وخت نیسي.
آیا هر افغان ته د شرم ځای نه ده چې هر کال ټول نړۍ وایي چې افغانستان له فاسد ترین هیوادونه ده؟ ایمو خلک فاسد نه دي، ایمو علما فاسد نه دي، یو محدود اده چارواک دي او یو محدود اده قاچاقبران دي چې د دې ولس شهرت خطر ته اچوي. له فساد سره مبارزه د دولت یو اصلی وظیفه ده. مقتدې تباکون کې ناروغي د ختمی دوله پاره ځینې اساسي اقدامات پیل کړی دي چې طبعا پوره تطبیق یو څه وخت او زمان غواړي.
افغان ولسمشر د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو له ملي کانفرنس څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد مبارزې په خاطر خپل وړاندیزونه او طرحې د توسپاري. سیډونکي وایي دا چې لا هم په وړو او لوی ادارو کې فساد موجود دی، که افغان حکومت د دې پدیدې د ورکولو لپاره خپل ژمنې عملی نکړي، خلک به له حکومت واټن واخلي.
د افغانستان ولسمشر د اداري فساد پر ضد د جهاد اعلان وکړ. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د اداري فساد په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او د ازادي راډیو له اورېدونکو سره، البته له یوې مرکې وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. جمهور رئیس اشرف غنی اومه وارده یاد کړل چې د فساد عامل شوي ناسم قراردادونه، د شتمنیو غصب، ناامنی، قاچاق، د قانونو لوټل، ناسم بانکي سیستم او تقرری. د ملي وحدت حکومت د اوس لپاره د دغو وو پدیدو مخه نیولی شي؟ دا یې په وس کې دي. دا پښتنې مې د ماليزیا د ملایا په پوهنتون کې د سیاسي علومو د پنځله پخواني استاد نصیر جلالي څخه وکړه.
دا و مشکل په افغانستان کې اوس موجود دی او خپل رئیس جمهور دغه و موارد ویل نو د خپل دغه عوامل او علت پیدا کول سو سپیلن کوته سوي دي. نو وخت سي علت پیدا سو په دې مورد کې دولت کولای شي اقدامات وکړي او پاینده کې یو پالیسی جوړه که ترسو په دغه مواردو کې دی هغه دی کچې دی کمولو په حق باندې کوشش وکړي.
دغه د پالیسی جوړول او د عواملو پیژندل به ډیر زمانونه نیسي.
مشکل دا نه ده چې نن ورځ دي، دا له ډیر وخت کېږي. فرضاً تیر دیارلس کلو کې دغه شوینو ته ډیره جدي توجه نه ده سوې. حتی د دې موارد چې دا و موارد د افغانستان کې د فساد باعث سوي دي، په دې مواردو کې هیڅ وخت داسې په ډاګه باندې دولت کوم نظر نه ده وړاندې کړی یا خلکو ته نه دي ویلي. همیشه دا شوینه پټ ساتل سوي. نو دا د دیارلسو کلونو ناخوالي طبعا د دې مخنیوی شاید یو څه وخت غواړي یا ډیر وخت غواړي چې دا فعلي دولت په دې موفق شي. د دغو ناخوالو مخه ونیسي. زما په نظر خو وخت ته ضرورت ده، ولې دا مهمه ده چې دغه ناخوالې چې دي یا دغه فساد موجود ده فعلا په دې هکله باندې به حتما دولت کوم خپل سیستم ورته جوړوي یا یو پروګرام به لري تر څو د دغو کچه راټیټه کړي.
تاسو وایئ چې دا د اداري فساد مخنیوي وخت ضرورت لري، خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر اداري فساد له سرطاني ریشو سره تشبیه کړی دی او دی وایي چې په دې ډول باندې دولت تهدیدوي. نو که چیرته دغه اداري فساد دومره جدي شي وي، نو په کار نه ده چې په لنډ وخت کې که هر رنګه کیږي باید حکومت مخه ونیسي.
اکثرا خلک، عام خلک، د دې توقع لري چې باید دغه موارد، دغه فساد عوامل باید دولت په جدي ډول له بینه یوسي یا د اقل کچه را کم کړه. ولې مشکلات خو هر ساحه کې باید اصلاحات ضرور دي. دغه اوو موارد خپله رئیس جمهور په ګوته کړي دي په هر ساحه کې، په دې هر بخش کې افغانان دا توقع لري چې د اقل یو شروع وسي او آهسته آهسته د دې فساد کچه را ټیټ.
نصیر جلالي، مننه.
مننه لطفا.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
اوریدونکو په لاین کې شته سره یو اوریدونکو په ټلیفون دی، د ټلیفون برا واخلو. بلې، مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
بلې، السلام
علیکم. علیکم السلام. بلې، مهرباني وکړئ، تاسو نه سر
زه حبیب عمر د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د خارکوس څخه تاسو سره په تماس کې یم. موضوع د فساد د منځوړلو په اړه کې.
بله،
زما په نظر فساد هغه وخت ورو کېدای شي چې ښه قوي مدیریت مابین سره شي. هغه داسې مدیریت چې وګوري موږ ته وینو چې په دغه چوکیو په دغه وزارتو په دې پارلمان په ولسي جرګې او مشرانو جرګې کې ټول هغه ځار خلک ناستي. نو اوس موږ ته شکر الحمدلله په افغانستان کې ډېر کار د پاسان لرو، د پونتونه پارېږ ځوانان لرو. زما په نظر چې دا خدای وایي خپل یو شخصي نظر، زما په نظر باندې چې په یو ساعت په یو ورځ کې چې په دا ټوله راډیسترسي وایي دغه چوکي اندازه او شمیر معلوم سره وای تر ولسوال او تر کومندان او تر حتی تر یو کمزوري مامور پورې دا ټول سرویسي وای چې څونه نه پرتو زراسه دا نه ټول را ټول ول دا شترول نه په یو ورځ نه ټول واکو ستاري دغه زاله په خواني او د سکنجری او دا نه ټول د مباین څخه وړل.
مننه تاسو نظر مو واخیز. بل اوریدون که هم پلان کړي. بل مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ته
کچيري مشرعي قوانين پلي کو هغه به فساد منځوي.
مننه. یو بل اوریدون که هم پلان کړي سره ده، د ټلیفون قطع شو. د فساد په اړه بیا هم یو مطلب لرو. د هلمند قومي مشانو د امنیت ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي پر لارو چارو خپل نظر د ولایت له چارواکو سره شریک کړ. جنو پولیسي جرګه کې پر خپل اساسو انتقاد وکړ او جنو وویل چې ناپو کسان پولیسوالیو کې ټاکل شوی دي. د هلمند والي څوي الیاس تای له لشکرګا راپور لري.
د هلمند ګڼ شمیر قومي مشرانو او دیني عالمانو چې حکومت ته د مشورې ورکولو د پر راټول شوی، د هلمند والي ټول په شمالي ولسوالۍ کې حکومتداري نسته. حکومتي مسؤلین د خلکو سره ظلم کوي او ډیر خلک عدالت ته لاسرسی نه لري چې دغه نیمګړتیاوي په مساکله سنګینونو د ولسوالۍ کې د اوسنیو نامنیو د رامنځته کېدو باعث شوي دي. د سنګین اوسیدونکي محمد داود او د کجکي د زمیندار اوسیدونکي فرحت داوري ول هغه کاچاکبر او مجرمین چې په ناامنیو کې لاس لري تر نیول کېدو وروسته د پیسو په مقابل کې خوشی کېږي او د اداري فساد له امله خلک پوښتنه راغلي دي او په یو شمېر ولسوالیو کې دولتي مسؤلین د ځان څخه د خلکو بادران جوړ کړي دي. دوی ول په مساکله او سنگین کې یو شمېر پولیس د خلکو د کورنۍ غړي په یو او بل نوم نیسي او د پیسو په مقابل کې خوشی کوي.
ما چې درې نیم سو پولیس تر لا دغه نن څو سوله یې موږ سو یا خاورو خور پتا غشي اداره کې پتا غشي فساد کې پتا غشي نه ولچا کې ته سنگینو مساکله او نوزاد نه چې خورلای کته اختیار لري دا چې خلکو کومار چې هغه مان لري هغه غیرت لري هغه د افغانیت په چشنی.
نو په شمالي ولسوالۍ کې چې یو لوی نیمګړتیا ده هغه د شی حکومتوري نشتون دی. هلته په ملکي برخه کې، په نظامي برخه کې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویل کېږي. هلته داسې خلک پر سر د قدرت سوي دي چې هغه پر ولس باندې باداران دي.
پا په دې مشورتي غونډه کې ځینې قومي مشرانو په پارلمان کې د هلمند د خلکو پر استازو تور پور کړ چې د شمالي ولسوالۍ د خلکو پر سر امتیازات تخلیه او هغه مرسته چې د دې ولسوالۍ د بې ځایه سو کورنیو لپاره ځانګړې شوې وي خپل طرفداران تور کړي. د مرجعي قومي مشر حاجي اکبین ول د پارلمان وکیلان د ځان د ګټو په خاطر د خلکو بې مشورې قومندانان او ممبرین مقرر وي چې دغه کار د نامنوي باعث ګرځي. د ګرشک ولسوالۍ یو بل قومي مشر معلم عبدالخالق ول په ادارو کې د کاغذ پرانې مخه ونیول سي، شو حکومتداري دې رامنځته سي او د وسلوالو په ضد د هغو قیامونو څخه دې پوره ملاتړ وسي چې په بېلابېلو وختونو کې رامنځته سوي دي خو د حکومت نه ملاتړ په خاطر له منځه تللي دي.
سلګونو کورنۍ قیام کړې دي د دغه ټولنیز شورا په برکت زموږ په اند او وتو باندې، مګر متاج پانه هغه کورنۍ راوجب سوي دي هېچا په مک نه دي ورسره کړی. هغه شهید د هغوی شهیدان سوي دي چا په مک نه دي ورسره سوي، هغه سم نه دي تجهیز سوي. زموږ
د هلمند والی مرزا خان ریمی د دغه قومي مشرانو او دنیا عالمانو سره په ادارو کې فساد او کاغذ پراني تایید کړوي ول د شی حکومتداري پروګرام پیل کړی دی خو د علماء او کومي مشرانو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. والی ول د خلکو د مشورې مطابق ځینې غوښتنې چې د ولایت د ادارې ترتوان وتلي دي مرکز ته استوي. هغه یې وښود چې د کومي مشرانو مرسته به د شی حکومتداري او امنیت په ټینګښ کې اغیزمنه تمام سي.
نو خو مشکلات به ډېر آزاد بس ورسره درلود، فرضاً فساد به شو سوء استفاده اختلاس. نو ما دینه کومک وخت سده اختلاسګر ما ته را پلاس کی فساد پیشرته وې د څوک ده، لکه نو ما مشخص په کار دي څوک فساد کوي چیرې کوي سرنګ کوي په څه شکل کوي. نو مشانه واده وکړم کاری ان شاء الله کوي. لمر د هلمند مشانه ته او ټولو عزیزان ته قول ورکوم چې ما ته دی مشخص اسناد دلای راکی هر څوک په هر موقف هر چیرې سي دی به قضایي ورګانو ته معرفي.
کومي مشران او دنیا عالمان په داسې حال کې دی هلمند ولایت د مشورې او نظر ورکولو لپاره راغلی و چې د دولت په شمالي ولسوالیو کې جنگونو زور اخیستل دي.
ازادي راډیو په منځني صفه دولت شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په ویانا کې د غیر قانوني مهاجرو په ملاتړ تر شل زرو ډیرو کسانو لاریون وکړ.
زه خپل هم د لاریون ګډونوالم او لږ تر لږه ما ولید د 2000 ډیر افغانان نری خزي په دې کې وو.
په خیبر جنسي کې مو د ځانوژن کې بریډ لوروسي او جزئیات خبرو. د افغانستان په ارتباط په کابل کې د هند له سفیر سره شخیدلیو چې د نوی ډیلی او کابل پر اړیکو شخیدلای. کندهار ته مو ورولو چې د کندهاري غاړي صنعت سرنګ روان دی.
تقریبا په یوه میاشت کې مرته شي په دوه میاشتو کې مرته شي په هغه لوم یا کندهاري خزانه ته یا بازار ته بل ځای پر شاتو لري هغه ځای ته په شي کې خرڅو.
دا ساجي راډیو د خبري مجله په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست گردی جلال آباد اسدآباد پارون پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. کندهار ته به مخ کړو. کندهاري غاړي چې د کندهار د میرمنو لاسي صنعت بلل کیږي په دې ولایت کې لډې رپخوا دود دي. د غاړو جوړونکو میرمنې چې په خوا به یوازې د کندهار خلکو غاړي اغوستي خو اوس د کندهار څخه د باندې په نورو سیمو کې هم د کندهاري غاړو مینوال ډېر سوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار په وسنوی سړو بازارونو کې لا هم یو لاسي جوړ شوی خامکی غاړه له دروزرو افغانۍ څخه ان تر 3000 افغانۍ پورې د دکاندارانو لخوا څخه خرچيږي. خو هغه مېرمنې چې لاسي خامکوي وای چې دکانداران تر ټولو اعلی درجه غاړه تر 5000 افغانۍ پورې ځنی رانیسي. د کندهار د پنځم ناحیه اوسیدونکو شهلا قسم د غاړه جوړول د میرمنو لپاره د کار کولو یو شموکې بولی. خو زیاتوي چې د غاړو جوړول ډېر ستونزمن کار دی. د شهلا په وینا یو مېرمن چې د درو میاشت په اوږدو کې یو ډکه غاړه جوړ کړی او د جوړې سوي غاړې نقشه نوي او شوي نو په افسر ډول د داس غاړو ارزښت د درو تر 5000 افغانیو په شاوخوا کې وي.
نو یو غاړه تقریبا په یو میاشت کې مرته شي، په دوه میاشتو کې مرته شي. کلان چې سړی ورته فارغ وي خوشالي او کني نو بیا په دوه میاشتو کې په درو میاشتو کې مرغه اړه کوي چې بیا غوړم یا کنداري خزانه ته یا بازار ته بل
ځای پر شاتور یاغتای تورم په شپه خرڅو. د کندهار ښار د غاړو یو جوړونکې نفیسه وای لکه څنګه چې د غاړو مینوال ډیر سیوی په غاړو ډول د غاړو جوړونکې هم ډیر سیوی. د دې په وینا په کندهار شار او شاوخوا ولسوالیو کې سلګونه میرمنې هر ورځ په کور کې غاړي جوړوي او بیا یې د خرڅولو لپاره بازار ته وړاندې کوي. د کندهار ښار د 400 چوک د غاړو په یو مارکیټ کې د غاړو یو تن دکاندار قدرت الله ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندهار ترڅنګ د هیواد د نورو ولایتونو اوسیدونکي او هغه کسان چې د افغانستان څخه د باندې ژوند کوي له دوی څخه غاړي اخلي. د نوموړي په خبره دا کار د دې سبب سوی چې د غاړو د جوړولو په برخه کې د کندهار سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره شي. د کندهار د شوزو چار رئیس روکی اچکزی د غاړو جوړول د میرمنو یو بیساری هنر ګڼي. اغلی اچکزی اوس مهال د کندهار د غاړو بازار ګرم بولی وای چې لا هم د غاړو تقاضا په مارکیټونو کې زیاته ده. د دې په وینا دوی به هڅه وکړي چې نور هم د میرمنو د صنعتي هنر ته وده ورکړي. د کندهار میرمنې په داسې حال کې د خپل لاسي هنر پراختیا ته خوشحاله دي چې د میرمنو د ژوند د شوالي او د هغوی د مسلکي کولو لپاره په کندهار کې یو شمیر نور پروګرامونه لکه د غالیو اوبدل او د خیاطۍ د زده کړې پروګرام هم جریان لري او سلګونه میرمنې ورباندې بوختې دي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
سلیقه و آرایش زنان چی تأثیر بر شخصیت و زندگیشان داره؟
تاسو په دې اکله څه نظر لری؟
د ښځو غږ له آشنا راډیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0900010 او یا امریکا غږ آشنا راډیو.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر او بجو پورې خبريشي او ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې په منځني صف 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي که چیرته چین او عربستان پر پاکستان فشار راوړي پاکستان به د افغانستان په سولې کې مرسته وکړي. رحیم الله مقدس د هلمند مرجع څخه لیکلي دي فساد د ولسمشر او اجرایي رئیس خپل منځي اختلافات پیدا کړي. عبدالرحمن له اورزګان لیکي ولسمشر اشرف غنی د فساد په اړه جدید دی اما ولس باید کومک وکړي. مولوی حضرت علی انقلابی له پارون څخه لیکلي دي پاکستان وای حقانی شبکه ځپی خو په عمل کې هغه تقویه کوي. حقانی شبکه د پوینا پاکستان ته دومره وفادار ده لکه یو زوی چې خپل پلار ته وفادار وي. قاری محمد مدنی له نورستان پراستول اسمس کې لیکلي دي حقانی شبکه د پاکستان پاوز او استخبارات تقویه کوي. جانان له کندهار لیکي دلته د حامد کرزی د ورور او امنیت قومندان جواب څوک نه لري نو فساد به څنګه ورکی شي. اخونزاده پراستول اسمس کې لیکلي دي حکومت باید د جماعتونو امامانو ته تنخواګانې ورکړي. عبدالرحمن په راستول اسمس کې لیکلي دي چې د جنو جماعتونو امامان تنخواوي لري خو ټولو امامانو ته باید تنخواوي ورکړي. یو بل اوریدونکو لیکلي دي د کندهار د میوند ولسوالۍ په پرونده کې دو کسان اسکر مشوي دي. البته دا خبر تر اوسه پورې ازادي رادیو نه دی تایید کړی. جن نور اوریدونکو بیا د کرکټ د لوبې په اړه معلومات غوښتي دي. د افغانستان د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه تر لنډو خبرونو وروسته تاسو ته معلومات درکوو چې دا لوبه افغانستان ګټلې ده خو څه ډول یې ګټلې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سلطان محمد سرور څخه اورئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان حکومت یو شمیر محدود او چارواکو د افغانستان شهرت ته زیان رسولی او دغه هیواد نړۍ ته یو مفسد هیواد معرفي کړی دی. د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د نشئی موادو د مخنیوي لپاره د دینی علماو پر رول ټینګار کوي. د غور ولایت ابتدایي محکمې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د نامشروع اړیکو په تور نیول شوي الګ او انجلۍ د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په درو وهل شوي دي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د حکومتي ودانۍ مخې ته نننی انتحاري برید لګ تر لګه درې کسه ووژل او څه د پاسه 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د ازبکستان جمهور رئیس په خپل هیواد کې د کوم بهرني دولت پوځي اډو ته د ځای ورکولو احتمال لري وګڼه. چین د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د کلیزې لپاره لویو مراسمو ته تیاری نیسي چې د پخواني شوروي اتحاد او آسیا مشران به پکې برخه واخلي خو د لویدیځو هیوادونو چارواکي پکې ګډون نه کوي. د هنګري پلازمینه بوداپست کې د اورګاډي مرکزی اډه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو د سفر په مخ وتړل شو. او د اوکراین د ملي ګارد دریم غړی هم چې د پارلمان مخې ته د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د ولاسي بم په چاودنه کې ټپي شوی و نن سا ورکړه.
دا سجیر ډو په روانه یو ساته خبری مجله کې وړاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس جنرال ظاهر اخبر سرجغیدلی خووس سپورتي خبرونه له سباون کا کړڅخه.
دا سلام پوران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د کرکټ لوبډلې تر نورس کولو د کم عمر لوبغاړو نن د ماليزیا په پایتخت کولمپور کې ویسالي کې د سعودي عربستان د کرکټ ټیم ته ماتي ورکړه. د افغانستان ټیم د 2 وکټو په تفاوت بریالي شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې لومړی د عربستان ټیم د لوبي میدان ته ولاړ او د 9 وکټو په سوځیدو سره 155 منډي هدف ټاکه چې افغان لوبغاړو وکړه. چې په ولس اورونه کې د دوه لوبغاړو په سپوږی دو سره د هدف ته ځان ورسوي. فرید هوتک وايي د نورس کم عمر لرونکو په دغه 50 اور سیالیو کې د افغانستان ټیم تر دا مهاله څلور مسابقې ګټلې دي. د شاري هوتک په وینا د افغانستان ټیم به د پنځه می په ورځ د کوربه هیواد ماليزیا له ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلین وایي نن د جهان سپورت او د ملي امنیت ترمنځ د والیبال د سرتاسري لیگ اترولي سادي روانه ده. د افغانستان د والیبال فدراسیون سرپرست محمد ناصر نوري ازادي رادیو ته ویل چې تر دا مهاله په دې سیالیو کې د شهرداري ټیم دریم او د چاردهي ټیم څلورم مقام خپل کړی دی. نو مړي زیاته کړه چې دغه سیالي له چیر اونۍ را پدې خو د کابل د شپاړو ټیمون ترمنځ پیل شوی چې نن به پاتې ورسیږي. ناصر ویل چې دغه سیالیو برلۍ ټیم به آسیایي لوب ته معرفي شي. وروسته خبر دا چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي د وې دوستانه لوبي د تصدیق کولو لپاره تایلند سفر وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي به د راتلونکو 5 می په ورځ د افغانستان پر وخت مازګر 15 بجې د تایلند مرکز د بانکاک په راجا منګالا سټډیم کې ترسره شي. نو موږ زیاته کړی چې دغه سیالي د فیفا د نړیوالې ورځې په مناسبت ترسره کیږي. د خبرونو پای
دا سجیر اډو په روان خبرونه کې وړاندې په افغانستان کې د هند له سفیر سره جګړې او د دوړو هیوادونو د اقتصادي همکاري په اړه باندې او همدارس د سیاسي روابطو په ارتباط د هند د سفیر سرګندونې په خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس په مخ کړو پاکستان ته. افغان پولیس چیرمن د خیبر ایجنسی د قبایلی سیمې په جمرود سیمه کې د پېښور تورخم پر لوی لار د سیمې سیاسي دفتر د مرستيال مشر دفتر مخې ته ځانمرګې بلیټ شوې چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه لشتر لږه څلور کسان وژل شوي او شپږ 50 نور ټپیان دي. زبې شفق له پاکستان راپور لري.
د خبري جنسي زایم نتی چرواکی وای د ازن مرګ برید د سې شمې پرز د ایجنسی د سیاسي استاد د مرستيال فحت وزیر دفتر مخته د خاصه در ځوکونو پر موټر شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لګه سلور کسان مړه او د ماشومان او خوځو په ګډون په کشپک 50 نوټه پین شوې دي. د چارواکو په وینا پوهل شو کې د امنیتي ځواکونو د سیرتیری او دو ملکي وګړي شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیانې د جمرود دولتي روغتونو او د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د خبري ایجنسۍ سیاسي استازي شهاب علي شاه د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل ځانمرګې برید کل غوښتل چې د سیاسي دفتر د استازي فهد وزیر دفتر ته ننوځي خو د کلکو امنیتي تدابیرو له امله پر دې ونه توانېده او د دفتر په دروازه کې ځان د خاصدار له موټر سره نږدې والوځاوه. زموږ ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیاتې پیل کړي څو بله کومه ناوړه پېښه رامنځته نه شي. په جمرود بازار کې د سیاسي دفتر د مرستيال مشر دفتر مخې ته تر ځانمرګي برید وروسته د پېښور تورخم لویه لار د موټرو په مخ تړل شوې ملیشه ځواکونو سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیاتې هم پیل کړي دي. که څه هم د خبري ایجنسۍ ځایي چارواکو په دغه برید کې څلور کسانو د وژنې پخلی کړی خو د پاکستان دولتي تلویزیون بیا د مړو شمېر 15 ښیي. خبري ایجنسۍ افغان پولي تسیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له ننګرهار ولایت سره نښتې اوږدې پولې لري او پاکستاني پوځیانو پکې د تېر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د خیبر یو او دوه په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د سلګونو ترهګرو د وژنې او د پراخو بریاوې دعوې پکې کوي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په جمرود کې د سیاسي استازي د مرستيال دفتر مخې ته د ځانمرګې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په دې وروستیو کې د باجوړ خیبر او جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو قبایلي مشرانو د امن لښکر پر غړو خونځیو او دولتي ودانیو بریدونه په داسې وخت کې ډیر شوي چې پوځیانو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او د ترهګرو د نیټورک د ختمولو دعوی کوي. دا یادونه ورده چې د پاکستان صدر اعظم ولسمشر او نورو سیاستوالو په جمرود کې ځانمرګې برید غندلې او د سیمې امنیتي چارواکو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی.
تازه راپورونه وایي چې د خیبر ایجنسۍ د نننۍ چاودنې د قربانیانو شمېر شپږو ته رسېدلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سجرډو په دې یو ساته خبري مجله کې وړاندې په کابل کې د هند له سفیر سره شهیدلې خو سو نړیواله مسله راخلو. د اوتریش په مرکز ویانا کې 13 ورځ تر شلو زرو ډیرو کسانو د پناه غوښتونکو په ملاتړ لاریون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې اروپا د دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتونکو له دومره لوی سیل سره مخامخ کیږي. د اوتریش په چیر هنګری هم د پناه غوښتونکو لپاره چې غواړي شمالي اروپا ته واوړي یو ترانزیت هیواد دی خو وايي نویو پناه غوښتونکو ته اجازه نشي ورکولی چې دغه هیواد ته ننوځي. جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې.
د پولیسو په حضور کې ګڼ شمیر پناه غوښتونکي چې ډیری یې ویزې هم نه درلودې د بوداپست د اورګاډي په تمځای کې راټول شوي وو او پرون ماښام په دغو اورګاډو کې د اوتریش او جرمني پر لور روان شول. د بوداپست چارواکو پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړه چې د اورګاډو لارې په شمالي اروپا کې د خپل خوښې ځایونو ته لاړ شي. دغه پناه غوښتونکي له څو ورځو راهیسې په بوداپست کې په کمپونی کې اوسېدل. دغه اورګاډي د اوتریش پر پوله د امنیتي تدابیرو له کبله د څو ساعتو لپاره ودرول شول. دغه امنیتي اقدامات له هغه وروسته کېږي چې تیره اونۍ د هنګاري له پولیس سره نږدې په یوه لارې کې د څلورو کوچنیانو په ګډون د یو او یا پناه غوښتونکو مړې وموندل شول. پرون ماښام د اوتریش په پلازمینه ویانا کې شاوخوا 20,000 کسان واټونو تراوتلي وو او له پناه غوښتونکو سره د بد چلند پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې حکومتي چارواکو په کلیسا کې په لارې کې د مړو شویو پناه غوښتونکو لپاره د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په دغه لاریون کې یو برخه اخیستونکي رويټرز خبري اجانس ته ویلي زه دلته ځکه راغلی یم چې دا خلک له موږ څخه د مرستې غوښتنه کوي او زما لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید زیات کار وسي. په ساده توګه سیاست روان دی او زما په فکر د دې تر شا یو ځانګړی هدف دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې شاوخوا 300,000 پناه غوښتونکي سږ کال اروپا ته ننوتلي دي او دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو او کډوالو تر ټولو لوی سیل دی. د پناه غوښتونکو سره اړوند مخ پر زیاتېدو کړکېچونو د سپتمبر د 14مې بیړنۍ غونډې مخکې د اروپا د 28 هیوادونو ترمنځ لانجې راپارولې دي. د لویدیځې اروپا هیوادونو مشران د پناه غوښتونکو د مرستې لپاره د زیاتو هڅو غوښتنه کوي خو د اروپا په ختیځ کې پراته هیوادونه بیا وایي دوی د پناه غوښتونکو د سیل له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې په هنګري کې د پناه غوښتونکو چې ویل کېږي ټول د سوریې وګړي وو د مړه کېدو په تور 15 مشکوک قاچاق وړونکي نیول شوي دي. په دغو نیول شوو کسانو کې څلور د بلغاریا وګړي او یو افغان دی.
د اوتریش په مرکز ویانا کې تیر ورځ په زرګونو کسانو د کډوالو په دفاع کې لاریون وکړ. په دې لاریون کې یو شمېر افغانانو هم برخه اخیستې وه. په دوی کې یو هم په ویانا کې د مدني ټولنې فعال ذاکر برمیال و. له ده څخه مې شیبه مخکې پوښتنه وکړه چې د کومو هیوادونو کډوالو په دې لاریون کې ګډون کړی و.
په اوله کې خو باید دا ووایم چې د ویانا په لاریون کې پرون اوتریشیانو په خپل باندې چې د مختلفو مدني ټولنو د نه ایالتونو وکیلانو قانوني چارواکو او په عمومي ډول باندې ډېر زیات خلک راغون شو چې 2000 ګډونوالي دغه شهیدان او مختلف بیرغونه لزان سر لیکدول چې پکې له پروالو نه مکمل ملاتړ شوی او دوی ته حتی پرون ریل زیات کډوال په دغه کې راغلل د ریل موټرو کې راغلل چې سم یو ځای ډول باندې یعنی د 200-300-400 نړیر چې د خلکو په ډیره مینه باندې ورته د تمځینو پورې وبو وروړې شو دی ځان سره وړي خوراکي ټوکی ځان سره وړي.
لا جون کونکو په دقیق ډول له حکومت څخه غوښتل چې د غیر قانوني کډوالو په برخه کې باید څوک
دوی په همدې باندې اصرار کوي او ټینګار کوي چې هیڅ کډوال غیر قانوني دی، هیڅ انسان غیر قانوني نه دی او موږ باید کپلر کې وی کبر کې وی انسانان یو بل سره باید روغ دغه ولري. په دولتونو باندې خونی وکتل لکه نور زینو کوم چې کېدل ته هم کېدل چې یعنی سم دغه نه ورکوي توجه خلکو ته نه ورکوي او په عموم کې دولت هم یو څه ښکارا کړل چې دا خلک به یو لار ورته پیدا کړي او مرستې ته چمتو کړي.
حکومت په څنګه لار پیدا کوي؟ آیا د دوم رضایت خلکو د منلو گنجائش په اروپای ټولنه کې شته؟
نه، امکانات خو بیخی نشته. ځکه چې کارونه دلته چې څومره د کارونو هغه زور په حکومت باندې دی یا د بیکاری چې وایم هغه زور هغه بیخي ډېر دی. هغه شته خلک چې دي هغوی ته مناسب دوی دغه نشي کولی. خو سره د دې چې دغه د جګړې هلته جګړې حالت دی دغه خلک یعنی په ډېرو بدو شهرونو کې چې دستي دي د دې نه به راوباسي او داسې لارې چارې به ورته ولټوي چې دوی خوندي کې لکه په پخوانیو فوځي قرارګاهو کې چې کوم ځایان خالي دي یا دغه چې دوی لږ تر لږه د سر پناه ولري او د سړک او د کوڅو او د دې ځای نه رامنه شي.
برمیل صاحب، په دې لاریون کې افغانانو څومره برخه اخیستې وه؟
زه خپل هم د دغه لاریون ګډونوالو او لږ تر لږه ما ولیدل 2000 ډېر افغانان نری خزي په دې کې وو. د خپل حالاتو زهاري هم پکې کولو.
دوی لزان سره څه شعارونه انتقالول افغانانو؟
د جګړې هغه ځینې تصویرونه او دا شیان لزان سره لیکدول چې دا چې موږ جګړه ودروي زمونږ په سیمو کې د امنیت لپاره مرسته وکړي، دلته را سره په انساني برخورد وکړي او مهاجرت مو حق دی او د دې حق لپاره موږ تر اخره پورې خپل منډه وسکو او باید موږ تر اخره شي.
برمیال صاحب، مننه.
هیله کوم.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
آی ایم رننګ فور پرزیدنت.
دټ از ون اف د موست سکسسفل
مالټیریشنل. لورو پاتر امریکا
لغه اکشن
یي حکومت ذمہ وار دي کني لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھرو میں
کیوسو سابسیټی
کیما واشه میت گبشه میران.
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ازادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
دا ازادي راډیو یو ساته خبری مجله په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوې ده د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 نیټه په کابل کې پر افغانستان یو سیمه ایز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورونو لمخې د هند د بهرنیو چارو وزیر غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګنګوسي پورته شوې دي چې ګواکې هند د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په وړاندې په عکس العمل کې دا پریکړه کړې ده. په دې اړه چې آیا هندوستان په سیمه کې د ثبات او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو اړیکو پلوي کوي، ملالۍ بشیر په کابل کې د هند له سفیر امر سنا سره مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتلي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج ولې پریکا غونډه کې برخه نه اخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسی کولای په دې غونډه کې برخه واخلي چې لمخ کې
په نور غونډه کې مصرف ده. خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې یې هندوستان له دې کبله نه دی خوشحاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي وو چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري، او په ریکا کانفرنس کې د برخه اخیستنې لپاره زموږ د پلاوی مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports, India is opting out. د ځینو راپورونو له مخې هندوستان له افغانستان سره د ستراتیژیک موافقې څخه پر شا کیږي، او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نورې خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډېر خندونکی راپور وو. ما ولوستی، زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي، او دا په یو غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر شو، د 2000 لسمی رادیکال لمی میاشتې راهیسې موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله شغلې کرزی ولسمشر وو کړي، او له هغه راهیسې چې ولسمشر غنی راغلی دی، زموږ د صدر اعظم نریندر مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ درې نورې غونډې سوې دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشتې کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تر یوې اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده، او نه هم د بهرنیو چارو وزیر درلود. نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري، او پخوانیو او دواړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په 2مه او 3مه د بهرنیو چارو وزیران نه سي کولای برخه واخلي، او د دې معنی دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace talks. پدې وروسته کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوي؟
بله، شکه زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډیر پدې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومي پالیسي خپلوي، او د دغه هواد همکاري ته رښتینی اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټول نړۍ پدې پوهیږي او همدا خبره کوي. مشتل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی، او مشتل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشري د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندوستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سرخوري، او هغه په دې معنی چې موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي، موږ غواړو سوله او پخلاینه وسي، او موږ په سیمه کې پرمختګ ته سترګې په لاره یو، لکه سوداګري، اقتصادي پرمختیايي پانګونې. له افغانستان سره د هندوستان مرستې د افغانستان د راتلونکي پر شکولو متمرکز دي. که تاسو وګورئ، موږ پر سلما بند پانګونه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار بشپړ سي، او دا به په افغانستان کې له ډیرو کلونو وروسته د دې کچې لومړی بند وي. او موږ د افغانستان د پارلمان ودانی جوړوو چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ سي او ګټه اخیستنې ته به وړاندې سي. دا داسې ودانی ده چې په سلګونو کلونه به دلته پاتې وي. موږ د افغانانو پر راتلونکو نسلونو پانګونه کړې ده. زرګونو افغان ځوانان د وړیا لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته ځي. حتی موږ له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم همکاري کوو چې افغان دفاعي ځواکونو ته اوږدمهاله زده کړې او ځانګړې زده کړې ورکوو، او زموږ ټول فعالیتونه د افغان حکومت له غوښتنو سره سرخوري. کله چې دوی فکر کړي زموږ مرستې ته اړتیا لري، موږ ورمخکې سوي یو او مرسته مو ورسره کړې ده.
په کابل کې د هند سفیر امر سنا د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس سره شخیدلی خووس د برېښنایي تذکرو مسله. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویشت ادارې مسولان وایي چمتو دي چې په لږه موده کې د دې تذکرو ازمایشي ویشل پیل شي. د دې ادارې رئیس د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا تذکرې له تخنیکي پلوه ویشته چمتو دي. دوی وویل د دې بهیر دا بهیر به له کابله پیل شي او درې میاشتې به ونیسي چې نورو ولایتونو ته هم وغځي شي. د مدني ټولنې استازو تاکید وکړ چې دا یو ملي پروسه ده او له سیاست دی لري وساتل شي. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
که څه هم له کابو دوه کلونو راهیسې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د حکومت لخوا څو څو ځلې ژمنې شوي او عمل پرې نه دی شوی، خو دا ځل د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دې تذکرو ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوي او په لږه موده کې به پر خلکو وویشل شي. د دې ادارې عمومي رئیس همایون محتاط د سې شنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازو سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل چې ډیر ژر به د دې تذکرو درې میاشتنۍ ازمایشي پروسه په کابل ولایت کې پیل شي.
بعضې نگرانیهایې که از لحاظ آمادگی های تکنولوژیکی بود، وزارت محترم مخابرات جوابات از زوره برای سب جمهور ارائه کردن.
دا تکنولوژی دا آمادگی و پاکل چیزین اندیکنی موجود وید مخابرات وزارت دا غوزاوبون جمهور رئیس تاور کردی. جمهور رئیس پر قناعت کردی، اوس هیچ تخنیکی بحث نده پاته، او منگ دا دی تذکرو ازمایشی ویشلو تا آماده یو.
خاغلی محتاط وویل د ازمایشي پروسې معنا دا ده چې که په پروسه کې کومه تخنیکی اداري او بودجوي نیمګړتیا په ګوته شي د لمانځه وړلو ته به اقدام وشي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د الکترونیکي تذکرو د ویش په درې میاشتنۍ ازمایشي پړاو کې به نږدې 400,000 کسانو ته تذکرې وویشل شي او په هره تذکره به سباندې $1 لګښت راشي. د برېښنایي تذکرو د ویش خبره په داسې حال کې کیږي چې د حکومت اجرایي ریاست ویلي و چې د دې تذکرو ویش به د اسد د میاشتې په 28مه پیل شي، خو جمهوري ریاست په یوې خبرپاڼه کې وویل چې برېښنایي تذکرې لا هم ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لري او لا واردو وروسته به د ویش نیټه اعلان شي. خو خلک وایي د دې تذکرو د ویش د ځنډ یوازینی لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافونه دي. د مدني ټولنې استازو وویل د برېښنایي تذکرو ترلاسه کول د ملت حق دی او حکومت مکلف دی چې د خلکو دغه حق وروسپاري. د مدني ټولنې او بشري حقونو فعال محمد رحیم جامی تاکید وکړ چې حکومت دې دغه ملي پروسه په ملي موازینو برابره پلي او له هر ډول سیاسي لاسوهنو دی لیرې وساتي.
حاکمیت قانون همی است که وقتی برای یک پروسی ملی قانون پاس میشه او قانون باید اجرا شود.
ملی حاکمیت داده کله چې دیوی ملی پروسی لپاره قانون پاس کیږي باید اجرا شي. قانون هغه محل پلی کیدای شي چې دیوی وړې موضوع لپاره ملی پروسه ونه زندگی. دا د وزارتونو ولایتونو او سفارتونو ویش نه دی، دا ملی پروسه ده او خلکو ته باید ورسول شي.
په دې حق له رسنیو راپورونه او پر رسنیو کې د چارو ځینې پوهان وایي چې تروسه حکومت د دې تصمیم په نیولو نه دی توانیدل چې په دې تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د دولت ځینو لوړپوړو چارواکو په دې تذکرو کې د افغان د کلمې لیکلو سره مخالفت کړی دی، خو بلخوا د هیواد په مرکز ولایتونو کې ګڼ خلک ګواښېدلي چې که په دې تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي له اخیستلو به یې ډډه وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د ورزش د ودې او پراختیا لپاره به خپلې وروستۍ هڅې وکړي. د دې کمیټې رئیس جنرال ظاهر اکبر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د لوبغاړو په بلنه بیرته دې کمیټې ته راغلی او هڅه کوي چې بیرته د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم لوړ کړي. له ښاغلي اکبر سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې ترېنه پوښتنه کړې چې دې مسلې ته په کتو چې د فهیم هاشمي په نوم هم د اولمپیک کمیټه موجوده ده، د دوی په مشرۍ د اولمپیک کمیټې تر کومه حده خپل مشروعیت ترلاسه کړی؟
فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده خارجي ملکونه بل خصوص د ورزش په کچه کې فدریشنو ته ګوري. تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه، خپل تلویزیون له طریق نه، هر فدریشن سره چې هغه پایه اساسي د ورزش د افغانستان تشکیلوي هغه سره مصاحبه وکړي، هغه ما انتخاب کو زبوس د هغه په خدمت کې.
د زینو فدراسیونونو ترمنځ لانجی دغه لانجی څنګه هواروي چې د غیل عمل حتی ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوی؟
تقریبا یو وخت کېږي چې دغه لانجه حل شوی دی. دغه وس تاسو ګورئ د بوکس فدریشن دی د دوی په مایس کې لانجه به وس دواړه یو ځای کې ناسلی دی لکه ورور غوندې د تګواندو په مایس کې مشکل و حل دی د وښو په مایس کې مشکل و نن ورځ موږ غوښتلی دی چې انشاءالله حل و زه تاسو ته نور کوم چې د ځوانانو په مایس کې پس له دې نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې ډز وکړي.
تاسو چې کله خپل وظیفه پرېښوده څو کاله مخکې دوه کاله مخکې تاسو ویل چې سیاسي مداخلې موجودې دي، اوس هغه سیاسي مداخلې حل شوې دي که څنګه؟
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو، سمه ده، فوتبال قهرمان شو په جنوبي آسیا کې په اوله پلاو و، باسکتبال قهرمان شو، اکثریت فدریشنونه مډالونه راوستل. فکر کوم چې هغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو، کرکټ را قهرمان شو، په دغه ښار کې داسې شادي و چې هېڅ کله موږ او تاسو په دې وضعیت کې شاهد نه وو. او دلته سیاسي مداخله وکړو، ما په دې باندې پوهېده چې وقتی چې سیاسي مداخله وکړي ادف زیم دل خاطر چې ورزش خراب میشه، ما خپل ځان مګوخه کو استفا م وکړو. اوس هغه سیاستمداران په دې باندې پوه شوي دي چې هغو اشتباه کړی دی، زه وایم چې هغو اشتباه کړی دی. اوس ورزش خپل اصلي ځای نیسي. بیا زما تقاضا سیاستمدارانو ته دغه ده چې هر چېرته سیاست کوي سیاست وکړي، او دلته بې سیاست دی، پرېږدي چې ورزش خپل کار وکړي.
د 2014 کال المپیکي سیالۍ را نږدې دي، تاسو څه کار کړی دی؟ بالاخره ډېر کم وخت پاتې دی چې په المپیکي کې وځلیږي.
زه خو یو وخت کېږي چې دلته راغلی یم. اول دغه لانجه را به را جوړه کړو چې زموږ کور سلامت به اوسي، د ځوانانو په منځ کې نور جګړه نه وي، نور سیاسي خبره نه وي، نور قومي خبره نه وي. زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې موږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زموږ حضور ډېر ګرم وي په المپیاکې او جنوب آسیا مسابقاتو کې.
ظاهر اخبار وایي دی د المپیک کمیټې مشر دی. د دې یو ساعت خبری مجله ورستیو ته رسیدلی او په دې خبری مجله کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اداري فساد د سرطان د ریښو سره تشبیه کړ او د هغه پر ضد نن د جهاد اعلان وکړ. د هلمند قومي مشرانو د ملي وحدت حکومت ته وړاندیز وکړ چې پر اداري فساد ککړ کسان د کار ګوښه کړي، او د خیبر ایجنسۍ د سیاسي دفتر مخې ته نن ځانمرګ برید شپږ تنه ووژل او تر 500 ډېر یې ټپیان کړل. زحمت شي بر او تخنیکی برخه کې امانه مرزا له تاسو څخه اجازه غواړو. په پوره 15 بجو بل خبری مجله تاسو ته لرو. تر هغه دمه یو سندره سره اورو.
بعد نفرت لخکری ایل کرم بعد نفرت لخکری ایل کرم نفرت لخکری ایل کرم بعد نفرت لخکری ایل کرم مینز غریرا تراوڑا مینز غریرا